ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د اسد اتمشتمه چې د اگست له 19 سره برابرۍ شي، هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي. افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې، خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ، افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو. سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی واک ته رسیدلي، خو اس عموماً دا ورځ یعنی د اسد اتمشتمه تجلیل کړې ده. همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپلو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده، تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي. نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو، واټونو ته راووتل، خو د طالبانو له لوري ټیټ پراخ شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه شو. پر روانه خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده. زموږ د خبرونه ملمان دي ډاکټر عبد الله هیوات، صدیق منصور او غوث جانباز. درې سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب هیوات، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو، بیا به راشو دې ورځې ته د اسد اتمشتمې ته.
سلام تاسو سسی اوریدونکو، انصاری صاحب، دوستانو ته، نیکی دوستانو ته سلامونه، نیکی هیلې وړاندې کوم. تشکر د پوښتنې څخه. هر ملتونه چې دي هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه لیزلې کړي دي او ازادۍ یې ترلاسه کړې ده. زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په همسایګۍ ته راغلل، نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړل، او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو سو، چې په 1928 کې هند برطانوي ته دوی د لاس څه ووتي او په دوی سو باندې تقسیم سو. درو بلوچستان، پاکستان مشرقي او مغربي او هند، او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې موږ خارجي قدرت شو د افغانستان، هغه فیصلې به انګریزانو کوله، او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شاه امان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتل چې دا زموږ خارجي فیصله تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزان د دوی سره شخړه وکړله، او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله، او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و، او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. که لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر ازادي یعنی څه؟ چی شته موږ ازادي ویلی شو؟
ازادي خو دلته دوه لغوي معنی لري. خپله یو ازادي شته، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپل تصمیمون نسی، دې ته ازادي وایي. که هغه یو انسان دی مثلا که دغه په اصطلاح باندې اختیار د بل چا په لاس کې، هغه آزاد نه دی، لکه غلام غوندې دی. او دغسې غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی، او دغسې مملکتونه دي چې الوکی او خپل فیصل ایخ په خپل باندې شي کوي، دغه ته ازادي وایي. یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو تر هغه چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه، هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکي نه لري.
خپلواکي د بیسمه درجه باندې کیږي تقسیم کیږي، چې مثلا څوک اقتصادي مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که موږ ونیسو، اوس دا شرقي په سلابه نیو اروپا چې ونیسو، دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټول د فرانسې او جرمني او د ودري هیواد شي په سلابه نی هغه تمویل کوونده د ټول اتحادیه اروپا دی. هغه ودی ته وای دغه شی وکړي، دغه شی مکړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، دغه شی دلته راوړو. هغه ټول تصمیمونه شي دي د څوم د کټو په لاس کې دي،
او لکه دا حدودي په خپل خوښه ده، یعنی دوی په خپل ګټي پام دی کی غنی چې ابدا کار ور سره منی کینه دی، غوی زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلاب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت وبل چاته ورکی، دا اراده خپل د ګټ په خاطر باندې کی دا خپل ارادیتي چې خپل دوی فیصله باندې کی او د دې د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دي. نو هغه د دې شی منلې دي چې مثلا یو څوک یو دغه رسی راوړي خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي، دا زما رسیده تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوښ دی دا شی، خو مملکتونه اکثره هغه قوي مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدل لري، هغه هیڅ کله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې شې، هغه هیڅ کله خارجيان بل چاته نور
خپل پالیسی دي. ډېره مننه.
فرض مثال کتا سي روسيا وګوري، روسيا هیڅ کله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورکی، نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورکی، او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغله منصور، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې ازادي او خپلواکي یا استقلال هغه خدای راکړی نعمت دی چې زموږ او ستاسو د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغې الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړي د پراخې استفادې شرایط مساعدوي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د هغې د پرمختګونو لارې پرانیزي، او ملتونه کولی شي چې یو بل سره په آزاد، دوستانه او له مینې ډکو ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې وکړ امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې، او وکړی شي چې په دغه ویډه او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانیزي.
ډیره مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه بل تاسو څخه، افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیسته، او طالبان ادعا لري چې له امریکایانو څخه آزادي اخیسته. دلیل څه دی چې ولس یا ملت نورې ورځې نل منځي، چندانی نل منځي، خدا ورس یعنی د اسد 28مه د ملي ورځې په توګه تجدیدوي؟ دا نن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري، په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویل دي، لیکن ور مورزه نه ویل. یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغه ورځ به کوي ویلي مډیر کم خلکو به دا ورځ یو بل ته مبارکي ویلي وي. د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برم او احساس چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه وروسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو، هغه عزت چې افغانستان ګټلې وو او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1999 کال کې تقریبا د اتیا کالو جګړو او ناورینو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخ یې لاسته راوړنه بریا او کامیابي او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کله شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځې اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو. د برلین دیوال ونړېدو، خو هغه لا تازه ده او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده یا د خلکو او پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته ازادي نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د تاړاک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی وو. دغه چې په دې شکل سره دا اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف وو، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت وو، هغوی راغله هغه تاج او تخت تر لاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده، دوی مانځي او
ډېره مننه
مخالفین ورته توره ورځ وایي. نو دلته چې د دې په اړه هم تاریخ بیا وروسته فیصلې کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول په وج سره لمانځو، یو بل ته مبارکیانې ورکوو. دا نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګړیږو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکې او پاین هلکې یو شمېر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دی، ټکولې هم دی، وهلې هم دی. خو خیر، ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي.
بله بله، جلسې به روانې وي، لیکن ولس د پریشي چې دوی ولمنځي او حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي د نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغله غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
سلام او د وخت نه په فرصت استفاده غواړم چې ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دی هغه خپل په ځای موږ ته ډېر مقدسي دا هم همدغه مقدس له هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوري نه نیول شوې ده.
ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د منځلو اهمیت په څه کې دی؟ وس یو سلو څلور کاله لدی ورځي وتلې دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمنځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به زوړ چې کښنه توضیح ورکم، ولې دا استقلال ورځ المنزل کیجی او اتم د ساور او پنځه لسم د اگست نه المنزل کیجی؟ دا دواړه په سلاب باندې استقلالیت یا لاسرونه د حکومتونو چې دوی قدرت راغلي، دا د یو برخه د اجتماع کامیابی و بل برخه د اجتماع چې هغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلي چې دا زموږ یعنی دا د ټول ملت ازادي وه. فرض مثال اتن نصور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه وه خوشحاله وه او دوی ځانته یو یعنی دا د ازادي ورځ بولي. برعکس د بل جنا چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون چې په افغانستان کې وه د دغه وخت حکومت تر چتر لاندې اوسېدله هغوی بیا وایي چې نه دا اشغال وو د پاکستان وو د هغوی په کومک باندې دوی راغلله او موږ اشغال شول نو دوی نه لمانځي. یو یعنی ټوله خلک په یو دغه باندې نه دي په یو عقیده باندې نه دي چې دا د استقلال ورځ وه. عین شی پنځلسم د اګست هم طالبان وایي چې دا موږ استقلال امریکایان مو د افغانستان څخه وشړله او استقلال مو لاسته راوړله. بیا یو تعداد د خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان شوي یو دغه امریکا خارجي پالیسی د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دی داخلي پالیسی د پاکستانیانو په لاس کې دی نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې چې دی هغه یو ملي ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دغه ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادي ورځ نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر
مننه.
بله
په دې خاطر به چې دا خلک مست دغه ورکی یعنی آگاهی ورکی چې موږ په دغه ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند ته قدم کې شووله. یعنی دغه یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادی څومره شده څومره شخوان کوي په واسطه د افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله کښته او یعنی د افغانانو لپاره فقط هغه د ازادي د ورځې منزل یو دغه ورکی یو 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 د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځې دی المنځي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ د لپاره ازادي ده. دا ورځ موږ د لپاره ازادي نه ده د 15 د اګست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي. نو دا
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب هیوات جان با صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له استودیو سره ټینګه ده او شخ مهم تخنیکی همکار وای چې واضح دی سم دی ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه ده چې د پوغو خبرو سربیره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځی چې دی چې بیو طالبان منځي او بل مجاهدین منځله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا لا ټوله ول سره ارتباط لري. په دې سربیره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سویټینګه ولې مګر دا چې د برېټانیا یا د هند برېټانوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول په دې شانو کې چې له چا سره روابط ساتي او له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني.
بلکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې خاغله څلوان به هیڅ موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابتوي چې زمون خلک بیدار دي سره دې چې ډیر زپلسي وي ډیر بشړګي اخته دي بیا هم دغه چې څه په نوم سیاستوالو د لاسه لیکن خلک بیدار دي چې په هیل لوړ ده اته په لری په تو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اته وشتم د اسد دا د استقلال سلسلې ورځ چې په ډیرو سختیو په ډیرو لویو قربانیو افغان ولس دا ترلاسه کړی ده. صحیح ده تحولات سیاسي راغله افغانستان کې ډیر زیات او تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونیو وطني بیور داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول بیور د خلکو تباهي راغله چې ممکن یو څه دا مثبت ګامونه هم هغه غوښتل چې تر سره کې خو د دې د بریده چې ونه شو بل دا چې دغه خلک چې دغه انقلابونه کودتاګانې په افغانستان کې وکړلې، اکثره یې که ستاسو پام وکړي هم دغه سپېڅلې ورځ نمانځله، ځکه چې دا ورځ د خلکو ورځ ده، دا ورځ د ملت ورځ ده، او ملت د دې ورځې په هغه ارزښت، هغه تاریخي سپېڅلتیا یې پوهېږي.
بله،
د دې نه بل لوړه نیټه په افغانستان کې، د دې نه بل لوړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
زایلری خاله تا. بله صاحب، ډیر مننه جانب صاحب کوربدان. منصور صاحب، د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوي، لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي، د کوم شخص یادونه نه کیږي، لیکن د اسد لاتوشته می سره د امان الله خان نوم غوټه دی، همیشه یادی شي، همیشه یادوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله، په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي، او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي، د واک په ګدۍ کېني، او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وجه سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه د یادېږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانېږي. دا نور دوه چې موږ او تاسې یادوو یا تاسې ورته مخکې اشاره وکړه، دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او وخت رسیږي، که هغه د مجاهدینو دوره وه او که اوس د طالبانو. یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته دې شته حاکم وي او بهرنیانو دې تیری کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله. دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په ازادۍ او خپلواکۍ مین وو، او تر ډیره د هغه فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 15 کې کله چې د هند ازادۍ د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند، مولانا وزیرگل د مومندو، مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی، چې حسین احمد مدنی لا په حجاز کې وو، او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي، او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي، یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وی، هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزل نه خکوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بانځي ترڅو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي، هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو، بلوچستان، اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ایتی فقیر، دغه چې ترنګزو حاجی صاحب، د بابړی ملا صاحب، د دیر سوات او باجوړ نوابانو، دغه مشرانو ته، د کوټکی خانان، دغه سی واما او نورستان، او بیا کونړ، ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي، خو په ارګ کې د ننه محمود طرزی، امان الله خان چې لازوان وي، سردار نصر الله خان چې تری دی هغه، او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور، د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصرالله خان او محمود طرزی چې د شاه یو ورور او بلې نږدې ملګری وو او غالبا بهرنیو چارو وزیر هم وو، هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همغوی چې کله دی وژل کېږي او امان الله خان واک ته رسیږي، نو د همغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان الله حبیب الله خان ژوندی هم وي، هغه چې دغه فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه بیا انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي، تحریک یا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي. هغه لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چې لا په حجاز کې وي او عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچیرې د ترکانو پوځونه د ایران للارې په ریل کې تر هرات راورسي، نو سردار نصرالله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي. خو هم دې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینی استازي ځانګړي استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وژل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، د غسید وزیرستانونو، د غسید لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دې سیمونه. زه څه وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا، د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درې نیم لکه پاوز تر ملتان را رسیدلی وو او انګریزان یې سره ځغلولي وو، نږدې وه چې ټول هندوستان ونیسي او په لوی هندوستان یا د هندوستان په نیمه وچه یو وار بیا اسلامي نظام یاده شي او انګریزان مات شي. خو کله چې د لاهور معاهده کیږي د امان الله خان په دې وخت کې ګرځي او د لوی هندوستان فتحه
پاتې کیږي چې بیا ورسته په څو ټوټو ویشل کیږي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب، هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهوره دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر ستایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاتې شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ودن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د تیر وطنه واو که د نورو مداخله وی او د نورو نقش وو؟
دا لږیش دا په دوی سو باندې تقسیم کو. یو اوله حصہ دا چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مودادی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه شو لګیږي، نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې د راسي. په پښتو کې مثال لرو، وې اکیډمي باریږي زوی میرا مولا کا درسي یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتل چې د ترقی او تعالی او مودرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتل چې دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه اخلاص کړل، د روی لڅې دغه کړل، فابریکې راوړلې، د مودرنایزیشن شروع کې یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړی وو. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه، دغه فاصله د نه کړل مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیر وطن نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کو. که مثلا اوس اوسنی دولت وګورو، ډېر دت باندې دغه کوي چې باید ټول شرعي او اسلامي دغه باید یعنی په ډېر شدت باندې باید ومنو، او مډرنیزم دغه څه چې ویاله ژر غرزوي شي جير مودرن سو او دغه سو یعنی هغه تعادل او میانروی زموږ په کلتور کې نشته او امان الله خان هم دغه کار کاوه چې غوښتل شي ژر تر ژره افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه یې دا وه چې انګریزان ډېر سخت دغه سي وه، ډېر سخت خفه وه د خپل درېیم شکست څخه په افغانستان کې، او د دې لاس یو ډېر ښه ټول یو ښه ابزار په لاس ورغلی و چې د اسلام د نامه څخه د غیر د غیس فاده ځینې وکړله. ام ملایانو دا خلک په راپورټ کې چل دی او د سیاسي ازادي غوړي واکسن یې ورته فوټوشاپ کړل په هغه وخت کې. خو فوټوشاپ نو خو یعنی اته چې هغه د دې په د کوسي په تخنیکي د مخته و هغه غیر د روي فارول او بل اخره بشي سقای پیدا کړي چې بغاوت وکړي او دا وی په کومک باندې دا وی په د سورو باندې دیرال الله او نو سلام امان الله خان غازی دغه کې فیصله باندې د تخت سیسه کې ک امان الله خان د سی قرار خپل اجتماعي لیدلی خپل کلتوري لیدلی خپل خلګي پیژندلی ایسا ایسا مخته تللی وای نو زه متيقنم چې افغانستان به اوس په ځای کې وای چې د نور هیوادونو دی فرق به هیڅ نه وای، خو فقط هغه پیسې به شي ډیر قرار وای یعنی په صورت باندې چې روانو خلک نه و آماده، اجتماع نه و آماده او دغه نو این جامعه او د اته د همسایګانو و دې ته و درس یو حالت آماده نه کوم. اما الله خان چې هغه فکر کاوه په دا خاطر باندې او انګلیزان خو دوی خو یاغه زموږ سره نه پېرم یو دښمنی لري کله چې 2000 2000 2003 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټی تقسیم سي، نو دوی ول چې موږ په هلمند موږ د هلمند پی آر ټی غواړو صرف د هلمند پی آر ټی په دې خاطر باندې چې دوی په میوان کې هغه ډېر لوی شکست دی په میوان کې خورلی وو او سره چې هغه غش د دغه څواخي د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی څواخي، نو هغه خپل هڅونه کوشش دی کولای شي خپل کوشش وکړي چې د یو خدای امان الله خان حکومت نسکور کړي او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانانو سره درلودي غوښتل چې افغانان په داسې یو بد حالت کې وساتي تر هر وخت پورې چې امکان لري. او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګریزان یو ستراتیژي چې کله د پاکستان جوړوله نو دغه دا و چې یو افغانستان ضعیف وساتي او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتولو لپاره دوی د دغه ځای څخه حرکت وکړي چې هغه بیا موږ ته سي ولله چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب سول د خپل په دغه کې خپل په نګنې د روسیې د پیسلو حکومت نه مسکورول په دغه کې به د زادار پاکستان څخه استفاده وکړي او دا وی د یو اس اس ار یا سوویت یونین شو هغه وګټو په شاله.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو لرو، تاسو هم مهرباني وکړئ هم درد صاحب تاسو یې خبري وکړئ.
مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خدغه نظر دا ساروان ته محترم اسي د غازادي سیل مانګل ته کمرنګ دي کنه دا خو یو نوم د ازادي ور سره کنه چې ازادي مونږ اخیسته ده، نو ازادي خو نه ولا سره ستونه د مونږ مشران حکومت سره ست ځکه مشران هم په تور لیست کې رسمیت نه لري او ولز باندې مطلب محدودیتونه لګېدلی دي، مکتبونه او پانتونونه بند دي، همدغه څه روزګار بند ده، ترقی کارونه بند دي. او بل خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستل خو تر ننه پورې پلنګو باندې هغه ازادي ساتلې ده. موږ ازادي واخلو خو سره له کډګې نه بیا هغه ازادي ساتلې نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه دی چې بل چاته مبارکي ورکړي. مثال خبرې یا د ورځ دل مانځل او سنخه ور سره لیدل شوی کنه، نو زه دا غواهم چې کومه ازادي دا ازادي مثال خبرې روسان هم کراغلي ولاغلي مو له موږ خو دې ته نو راغلي چې افغانستان موږ ونیسو. همدغه مثال خبرې کانګرسان راغلي، خو زه دا غواهم چې ازادي باید موږ وساتو. ازادي رښتیا نه ازادي کومه ازادي موږ په ځا او زمون کنټرول کې دا نه دا مثال خبرې په سرحداتو پوره کنټرول لرو نه لرو تورلس نه وتي نه وتي مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص نو آزادی خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو آزاد ده چې د کپس او د آزادېدو دغونه فرق لري چې مثال کپس او آزاده په ازاد څومره فرق لري نو زه دغه وایم چې باید چې آزادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو موږ بیا اشغال کې نور وخت نه نیسو.
ډېره مننه همدرد صاحب. کور ودان جانبا صاحب د همدرد صاحب په خبرو کې تاسې څه ویل غواړئ؟ مهرباني
اول وطندار اجازه شي پاکستان آزادی پاکستان هیواد جوړ شو دی او دغه هم پروپاګاندا د پاکستان چې موږ آزادی اخیستی ده او داسې دی واچ آزادی افغانستان اخیستی ده او افغانستان د تورې په زور اخیستی ده آزادی افغانستان آزاد دی آزادی اصلا داسې یو پدیده ده ښاغلی څاروان چې هغه تا په ذهن کې باید اوسېږي تا په وجدان کې باید اوسېږي ولو که ته په زندان کې موسیقي
لیکن دی وایي چې اوباشه دی وایي چې کله چې ستا فضا ستا په لاس کې نه وي ستا پول ستا په لاس کې نه وي کنټرول ستا په لاس کې نه وي خلک دی آزاد نه وي چې څه وایي څه درس وایي څه اوري نو دی د په نظر د آزادي نه ده
ښه دا د دې قسمت کې زه څه نه وایم دا واقعا چې یو سلسله آزادیګانې یو تعداد آزادیګانې کاملا سلب دي او د دغې حاکمې ډلې په شتون کې خو اصولا آزادي په هغه معنا چې زه پرې پوهېږم یا تاسو پرې پوهېږئ زه به دا اجازه ځان ته ورکړم چې ستاسو په استازیتوب دلته ووایم یو څه خو په هر حال د تاسو کولی شئ اعتراض وکړي هغه آزادي چې متمدن خلک پرې پوهېږي طبعا چې په افغانستان کې د آزادي د طالب په موجودیت کې د یو افراطي بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدا لاسته نه راځي خو زه په دې ټینګار کوم چې آزادي باید انسان په ذهن کې اوسي په فکر کې اوسېږي په سوچ کې اوسېږي په وجدان کې اوسېږي چې ډېری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتي یو آزاد قوم هستو خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو دغه بشپړی ازادي چې البته بشپړی ازادي نه پیغام تر کومه بریدنن په دنیا کې شتون لري خو دغه فکر آزاد فکر باید تاسو په ستاسو په ذهن کې د منځ لار نشي کله چې ته لاړې اسارت ته غلامی ته فکر دی غلام شو به هغه وخت اختصار هم چې د دنیا نو ختمه د ته یو مزدوري یو غلامې لکه دغه همسایه هیواد لکه پاکستان همداسې مستقیمې تاسو ته ووایم نو په دې ترتیب زموږ خلک آزاد دي فکر آزاد دی د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دي بې له شکه چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په قندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي یعنی دوی خپله بندیان دي دغه طالبان خپله یو منحط فکر اصیل دي دوی د آزادي په مفهوم نه پوهېږي دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کې ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي زما سوچ به د منځه یوسي زما آزاد فکر به د منځه یوسي دغه ستا بیرغ زه نه منم ځکه چې غیر مشروع دی هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویلې تور رنګ په دغه معنا شین رنګ په دغه معنا سور رنګ په دغه معنا دا ستاسي اراده چې منې که نه منې که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان دوی دا بیرغ د چا په نوم دلته راوړی دی نه دي که دوی د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکهداري دې بس کړي د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه دا په ډېر لوی زور په ډېر لوی قوت په ډېر لوی اراده د خلکو په اراده په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې په تحت ذهن کې په وجدان کې په تاریخ کې ځای لري که دوی دې شانو سره لوبو وکړي تاریخ به دوی وځپي هر څوک چې اوسي خلقیانو دا کار وکړ پښیمانه شول پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول دغه په اصطلاح مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول بیرته د انتقالي دوره راغی هماغه تاریخ بیرغ بیرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکم ډلې هم کی بیا هم وایم بیرته چې راځو هماغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د مدرنایزیشن لپاره یکی شک نشته هماغه چې مخکې هیواد څه ویلي کېدای شي چې یو سلسله تندری دیګانی بشوی وسیګی چې بخای اغه نه بعد دغه شوی وای خو دا تاریخ اگر او مگر نه لګ موږ څه لرو هغه لرو دا یو واقعیت دی اما دا چې دا د دې کې ته بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد را منځته شو را منځته وو دته مسترد خپل استقلال تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیر تخپل استقلال استرداد کړ او کولی شي چې وی ساتي دا هیوادونه ټول یاد روسیې تزاري لاندې وو یا د برتانیې لاندې وو درست اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې ازادي دا کوم سیاسي کلمه نه ده ازادي دا ستا هستی ده استقلال ستا هستی ده ستا تاریخ ده کته په دې سره نه خلاصي کی او خپل مشاهیر وتا ولو که کوم ځای کې ته پر انتقاد درې چې پتاه یې سلزلی زلارم نو ته په دې پوه چې ټول تاریخ تل مسخه کول نه شي تاریخ زما ځپل نه شي ته زما فرهنګ ځپل نه شي کته دا کار کوي دا خیانت دی خپل هوا سره دی نو به ترتیب د مولا خان رول په تاریخ کې ډیر اوچت دی کاغلی څاروان سلامت هغه چې ډیر کارول نور په یو کاریزما یې درلودل فکر وکي د بخارا امیر وته چې د چته لاړ کول شو ترکیه ته لاړ شي کول شو چې عربستان ته لاړ شي خو هغه راغی کابل ته کابل کې په کله غیب کې ورته کور ورکړ شو عزت ورکړ شو دلته ورته پناه ورکړ شو ټول ایلو بیت سره همدغه چې په زرهاو ازادي وختین کې د هند مکه مسلمانو که غیر مسلمانو همدغه د مولا خان تیم سره ډیر نږدې تاګ را تک دلوده او موږ ورته د دې مبارزه د استقلال لپاره غینم حمایت کوو ملاتړ کوو انګیزه مرته ورکوله او دغه چې بروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول مستقیما الهام د افغانستان او دستر امن الله خان او دغه د ټیم
له امله
هغه محمد ولی خان کرنیلو موږ استاد سوالنې تفسیر سیار په دنیا کې هغه ترجیح صاحب خو دی وبخي او خپل تر امن الله خان
بله ډیر زیات مننه تاسو د نادر خان نوم یاد نکو منصور صاحب تاسو سوایس ویل کیږي چې په تاریخ کې ممدا سره خلې دي تر ټولو هغه جبهه ډېر وړاندې وو ډېر پرمختګ وکړو تر ټولو پر ورسېدو هغه جبهه چې مشید نادر خان په لاس کې و څه فکر کوي چې نادر خان رول په استقلال کې څومره
بلې نادر خان هم د هغه خوځښت په غړې وو چې د انګريز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده سره د دې چې ورسته بیا دا ویل کیږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو خو په دې اړه زیاتو نقیص راپورونه دي ځکه د پکتیا للارې د لوی پکتیا للارې تر تل پورې چې رسیږي دلته دا اوس د منګلو مشرانو سره ناستیم او دغه بحث دوی هم اوري چې په دا یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوی او ډیری دا اوس هم پټل او واناو دي سیمو کې دي دغه سید زادران او د نور قومونو د وزیر او مسجد او زازي او نور مجاهدین چې حلته وو بونکا د خوست صبری دی کلاکان دی ک نور قومونه دی دوی برخه واخیسته ترڅنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواح عبد الوکیل خان نورستانه او چې اغال ته د انګریزانو په غلو یا چاونه یا کم فرقه چې وا پاغي شپخون وهلو او ریره انګریزان هلته وجل د دې ترڅنګ مخکې چې ما یادونه وکړه د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډیره پراخي مجاهدی او مبارزه وکړي د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو د ترنګ جو حاجی صاحب د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و هغه یې هلته مجاهدی درلودې په لوی هندوستان کې ډېر پراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادیدو د دیوبند دارالعلوم مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې و بیا وروسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګري چې کله محل ته مبارزه شروع کوي حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغه کوم خزانه جوړه کړي یا صندوق وجهي د هغه په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزه اغه توم نه اچوی هندوان او سکانه ماته راپورته کیږي ګاندی ته لوی لوی غونډې جوړوي د هندستان په مختلفو سیمو کې اغه راپورته کیږي خو لبد مرغه په ورستیو کې چې کله بیا مجاهدی او مبارزي لدی ځای کیږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو ضرورت وکړن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد مګو تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورانه غړې دی دغه سي نوري کورانه چې مبارزه کوي او هلته حکومتونه درلودل اراده دا و چې بیرته ماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټول یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته مګر انګریزان نو د سیسی جوړې کړو هلته د جناب نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او د پنجاب رجمنت چې د انګریزانو رجمنت دا غوي فرقه و د هغه په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان زمکي ټوټه کړې د بنگلاديش د هندستان نه اول تر هغه پنجاب رجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاس پوڅې دي او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړ.
سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب هیواد مخکې هغه تر وتر ته اشاره وشو تاسو یادونه وکړه چې د امان الله خان په وخت کې وشوي او یو تل افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده شر چې هغه مثبت اقدامات ته هغه اقدامات چې تر اوسه پرې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې یو ته اشاره وشي، مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو، دا غو شاندې چې لمدې دوري اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبري وکي شپوي مهرباني.
تشکر. اساسي قانون خو چې د یو هیواد کله چې پیسلا باندې دغه سوزي د ملک توایفي سوزي او ټول یو هیواد د نجوريږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، اسلام باندې ملک توایفه د بین یوړل، د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، چې مثلا د شانوري سوشل ستاسو اشاره وکړنه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر موږ درلودي، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردار ایوب خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسكر راوستو چې مرزو د جهاد لپاره یا دغه څه د مخه، د امیر امان الله خان په وخت کې دوی درست اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه د کړې شوله، مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعدې لاندې راوستله، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ یې کړی شو، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دا رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټول ملي کړل او دغه د فارې یو اساسي بنسټ کړی شو. اردو مثلا فرض مثال مستسې اردو نه درلودله، کی تو پراکار چیرې و پولیس مو دغه سی و ډیر هغه کارونه قانون اساسي شتاسو یادونه وکړه د شوز حقوق او مکتبونه او پانتونونه د دې ټول ان هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي د هغه سره ډیر نور داسې شیان یادیږي چې هغه اساسات د امان الله خان په وخت کې کړی او رسول تر اوسه پورې چلیږي او دا ټول لاسرارونه شې دي دا فقط د ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې وسو چې تر نن پورې هغه مشتسه په اصطلاح باندې دی هغه شیګاتي موږ دغه استفاده کوو دغه اساسات چې د بنسټي شیو تشکر
بله ډیره زیاته مننه جانبا صاحب تاسو هم که په دې اړه نظر لري مهرباني وکړئ
نو په دې کې اضافه کوم زه موافق یم دوستانو سره د سر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بيساره دی کاغه د نسوان د ښځو حقوق دی کاغه نظام سازی د پټولو ټولي زتوګه کاغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی هغه مدرن صنایع هغه د نظام نامه یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه کې وایو ترتیبول دی پارلمان د افغانستان په یعنی د معاصر پارلمان د رامنځته تک تمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر دی د پارلمانتاریزم دی بل شکه خو معاصر پارلمان معاصر ځوان بشکه چې د امان الله خان په دوره کې امانی په دوره کې پټولیزه توګه چې یو ټیم په نظر کې ونیسو دا خپل امانیه خو یو نفر نه و سید چهری کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري هغه سره یو لوی ټیم او ډېر نوي فکرونه وو او هغه شی چې ډېر مهم دی ځواب په نظر او دا از ما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دادی چې دغه شخصیت یو څه درلودل ښاغلی ساروان البته ډیر نور کېږي هم دی سیاسي جرأت درلوده سیاسي اراده یې ډیره کلکه وه او هغه څه چې ویلې هغه یې کول چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدای شي تندروي به یې هم کړي اوسي یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول خو کاشکې تر اخره کړی وای کاشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای او دا ملایزم باندې په افغانستان کې بیا ونه ثقاورات نه او ثقاو زادګان براتل لکه چې نن دا بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په دې کوښښنې سره چې افغانستان یو ریګرس خوته نه وایي دا اراده چې دی په نن سم کال کې رامنځته کړه او په تاغه سوکه او زوره استقلال زم ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل دا هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پراسته پیژندل اول دا یو کاذب نظر دی افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلې تاسو پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نو دغه روسیې شوروي په رسمیت پیژندل اول موږ دا کار وکړو بیا هغه ولادیمیر لینین دا هغه دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورک په نتیجه کې دواړو خواوې یو بل په رسمیت پیژندل یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو دا غړي هغه ټول فشار ته په کتو درې جګړو ته په کتو دا قربانیو ته په کتو ته دا جرأت ولري او وایي چې زه ستاسو دښمن شې د برتانیې دښمنو شوروي هغه روسیې شوروي یا مخکې تزاري روسیا رقیب یو دښمن یو تلاش دغه دښمن پر رسمیت پیژني دا یو لوی سیاسي اراده وختلا هغه وخت دغه سیاسي اراده رامنځته شو بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول لمدغه ایتالیا سره فرانسې سره جرمني سره
بله
نو هی ودو سره نو بریا توګه د دې شخصیت رول ډیر لوی دی ښاغلی سوان ګوستاس په تاریخ کې او خای کای کپدار طالب وکي تو په هیګي د افغانستان په ځای او کله دوی هدف رښتیا سره دولت سازی وسیږي نه طالبان سازی د افغانستان نه مدرسې ایزم په افغانستان کې خپرول اغه هم د نورو چا د نورو پردي او خلک په لڅون نو هیله د خپل تاریخ ته جوړ وګوري نیمګرچا وشتاز مون تاریخ کې کیروته شته دي د رویګان شته دي خو ډیر مثبت کارونه موږ تاسو په لارونو کړی دي چې هغه نه باید تک او دا د څه نه کوچ اګنورې کو یعنی به تر ایو ورته وکړو او وایو چې دا د مسلمانانو دا نه پیغمبر زما په ځل نو طالبان نو دا ټول بیهوده خبرې دي او دا ټول هغه
ډیره مننه سلامات اوسه
ما خبرې د چز موږ تاسو وطن ته نو ستري
بل ډیره مننه سلامات اوسه غوث
د استرداد غوث د ټول ته مبارک
وي سلامات اوسه غوث جان باز صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم درسته شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
चमन चमन तगे दे वतन वतन सवे दे चमन चमन खी पाके उबग्वाड़ी विना विना दग्वाड़ी जंगा जता नग्वाड़ी नु जंगा 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 जता नग्वाड़ी नु जंगा 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 जता नग्वाड़ी جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر لے جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا لغواڑی janga zatana wari nu janga 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 zatana wari nu janga 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 zatana wari زکیدی امن لوی واړه غواړي امن لوی واړه هو امن لوی واړه غواړي امن لوی واړه غواړي خي پاکي وب غواړي وین وین نه غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي.